وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. افغان حکومت وایي د دوه نهسته د قطر د حکومت لخوا لغوه شوه. د اوروزګان په چورې ولسوالۍ کې د چارواکو په وینا ټول ښوونځي د وسلوالو طالبانو په امر تړل شوي دي. دوستانو ستړي مشي په دې خبرونو کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کو په مکړې د دې سات خبرونو ته. افغان حکومت وایي د دوه کانفرنس لغوه شو. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو سرپرست وزیرانو ژمنه کړې چې د غزنی ولایت د امنیت د ټینګښت لپاره به لا زیات اقدامات وکړي. او د امریکا په انتخاباتو کې روسیې د لاسوهنې هڅه کړې ده، خو ترامپ لاس نه دی ورسره وکړی. دا خبره پرون د امریکا لوی څارنوال ویلیم بار وکړه. بشپړ خبرونه واورئ. افغان حکومت وایي د قطر د حکومت لخوا د دوه کانفرنس لغوه شو. ولسمشر مانی پادی باب بیگا نه وخته یو اعلان خبر کړ. تمه وا چې نن یا سبا د افغانستان 250 کسیس پلاوي له طالبانو سره په دوه کې غونډه پیل کړي. د افغانستان حکومت تیر سې شنبه د افغان سیاستوالو، حکومتي چارواکو، مدني فعالانو، افغان ښځو او خبريالانو 250 کسیز لیست خپور کړ چې تمه وه د قطر په بین الافغاني غونډه کې ګډون وکړي. د ارګمانۍ په بیګانۍ اعلامیه کې د دوهې د ناستې د لغوه کېدو علت دوهې ته د تلونکي افغان هیئت په منلو کې د قطر پاتې راتلل بلل شوي. طالبانو د چهارشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې د افغانستان له لوري خپور شوی لیست اوږد او نه منونکی بللی و. طالبانو د پنجشنبه په ورځ د افغان هیئت د سفر زندیدو او وروسته د لغوه کېدو په اړه خبرګون ونه خود، خو تر دې مخکې د طالبانو یوې سرچینې د چهارشنبه په ورځ ازادي رډیو ته ویلي وو چې ممکن دوی دغه غونډه تحریم کړي. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو سرپرست وزیرانو ژمنه کړې چې د غزنی ولایت د امنیت د ټینګښت لپاره به لا زیات اقدامات وکړي. د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد، د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي او په افغانستان کې د امریکایي او بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر پرون غزنی ته تللی وو. د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد خبريالانو ته ویل چې په غزنی کې به ټولې لاسه تللې سیمې بیرته تر کنټرول لاندې راولي.
په همدې اراده غزنی ته راغلي یو، چې ټول مشکلات به ان شاء الله په نوبت سره د حل لپاره به اقدام کوو. نه داسې کوو به، بلکې شروع شوی ده. تاسې هم وینئ
د غزنی ولایت په څو ولسوالیو کې طالبان کنټرول لري. د ډلې د غزنی په خار هم په تیر اګست میاشت کې پراخ بریدونه وکړل چې د ریپورټونو په اساس طالبانو او افغان ځواکونو ته پکې درنه مرګ ژوبل اوښتې وه. دا کندهار ولایت یو شمیر اوسیدونکو د پنځشنبه په ورځ د سولې د هڅو په ملاتړ یو لوی لاریون وکړ. دیني عالم محمد دسیم د لاریونوالو په استازیتوب د افغانستان د جګړې لخکې لخوا وغوښتل چې له جنگ لاس واخلي او سوله وکړي. لا کندهار د ازادي رادیو خبريال د ریپورت په لمخي د سولې د هڅو په ملاتړ په دې لاریون کې ځوانانو، خزو، قومي مشانو او دینی عالمانو برخه اخیستي وه. د امریکا په انتخاباتو کې روسیې د لاسوهنې هڅه کړې ده، خو ترامپ لاس نه دی ورسره وکړی. دا خبره پرون د امریکا لوی څارنوال ویلیم بار د امریکا د 2016 کال په ولسمشرۍ انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د تورونو د ادعا د خاص څارنوال رابرټ مولر د یو ایډیټ شوي ریپورت تر خبرېدو وروسته وکړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د دغه ریپورت د خبرېدو په غبرګون ویلي چې نو کوم سازش شوی وو او نه د سیولونو مخه نیول شوی. په روسیه کې د ولسمشرۍ ویان دیمیټری پیسکوپ بیا د امریکا د خاص څارنوال لخوا د امریکا په ولسمشرۍ انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د تورونو په اړه خپور شوی ریپورت رد کړی او بیا اهمیت یې بللې. د اوکرين جمهور رئیس پیټرو پوروشنکو د محکمې د هغه پریکړې په اړه چې یو لوی بانک ملي کول نه قانونه بللی خبرګون خودلې دي. پوروشنکو ګواښ کړی چې که دا بانک خپل پخانی څښتن ولګیاراج ایهور کولومیوس کی ته وسپارل شي خای ناوړه پایلې ولري. د اوکراین وی محکمې د پنځشنبه په ورځ حکم وکړ چې په 2014 کال کې د یو خصوصي بانک د ملي ګرځولو په برخه کې د حکومت پریکړې قانون مات کړی دی. د اوکراین ولسمشر د محکمې دا حکم یو بې باکانه ګام بللې او ویلې چې دا چاره به د دې سبب شي چې اوکراین خپل پورونه پرې نشي کړی او نوي اقتصادي ناورین به رامنځته شي. اخوا د ملي ګرځول شوي خصوصي بانک پخواني مالک ویلي د محکمې پریکړه په دې معنا ده چې د قضیه ګټلې ده. د اوکراین ملي بانک ویلي چې د محکمې د حکم په وړاندې به د استناف غوښتنه وکړي. دا خبرونه دوستانو خبرونه ملا زاده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. افغان حکومت تیر شپه نا وخته اعلان وکړ چې د دوهی ناستا د قطر د حکومت لخوا لغوه شوه. په یو اعلامیه کې راغلی چې د دوهی د غونډې د لغوه کېدو علت دوهی ته د تلونکو افغان هیئت په منل کېدو کې د قطر پاتې راتلل دي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره دا چې د دوهی د دغه بین الافغاني کانفرنس لغوه کېدو اصلي علت څه دی، دا سیاسي چارو له شنونکو او د پوهنتون له استاد ډاکټر احمد وایس وردک سره مرکه دراوړو. دا بم واوري چې د کندوز اوسیدونکو وایي د جګړې خکې لړخونه دي نور د دوی د کورونا د سنگرونو په توګه نه کاری. په یو بل ریپورت کې به مو له دې خبر کو چې په اوروزګان کې د چورې ولسوالۍ لسګونه خونځي د طالبانو لخوا د زده کوونکو پر مخ تړل شوي دي. که وخت و نور ریپورټونه هم لرو. یو د کور کلی اونیس پروګرام او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو یونیسف د ادارې ځانګړي پروګرامونه هم له یاده مباسي. افغان حکومت وایي د دوهی ناسته د قطر د حکومت لخوا لغوه شوه. ولسمشر مانی په دې باب بیگانه وخت اعلامیه خبره کړه. تمه و چې نن د افغانستان د 250 کسیس هیئت او طالبانو یو غونډه په دوحه کې جوړ شي. طالبانو دا لیست اوږده او نه منونکې بللې و. د دوهی د غونډې د لغوه کېدو علت دوهی ته د افغان هیئت په منل کېدو کې د قطر پاتې راتلل بلل شوي. صفي الله ستانکزی په دې اړه د جزئیات لري.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د قطر حکومت د دوهې د بین الافغاني ناستې لپاره د افغان حکومت د وړاندیز شوي لیست په منلو کې پاتې راغی او غونډې لغوه کړه. دا خبره ارګمانی بیگانه وخت په یو اعلامیه کې کړې ده. د ارګ اعلامیه وایي ولسمشر اشرف غنی او افغان سیاسيونو پرون سره ولیدل او په دې ټینګار درلود چې له قطر وغوښتل شي چې په دوحه کې به د افغانستان ټاکل شوی پلاوی برخه اخلي. ارګمانی وایي قطر د افغانانو د دې غوښتنې په پوره کولو کې پاتې راغی. د افغانستان حکومت تیر شنبه د افغان سیاستوالو، حکومتي چارواکو، مدني فعالانو، افغان خزو او خبريالانو د 250 کسيزه یو لیست خپور کړ چې تمامه د قطر په بین الافغاني ناسته کې ګډون وکړي. د ارګمانی په اعلامیه کې بیگا نه وخت راغلي قطر دوی ته یو نوې لیست چې د ارګ په خبره د ولس له متوازن شمولیت څخه به برخي وو او د افغانستان د خلکو ملي ارادي او فیصلې ته د به احترامي په معنا واسطه وو. د قطر حکومت د افغان حکومت د تازه دریس پاړه سمدستي خبرګون نه دی خوله. د افغان حکومت یو چینی د پنځمې په مخام ازادي راډیو ته ویلیو کډ افغانستان 250 کسیز د لیست ونه منل شي ممکن افغان حکومت د دوه ناسته لغوه کړي. افغان حکومت په خپل اعلامیه کې بیگانه وخت ویلی با عزت اصول تجمند او د اصول ترلاسه کولو په لار کې ټول خلکو ته د ګډون حق ورکوي. پخوانی ولسمشر احمد کرزی هم پرون شپه نا وخت په یو اعلامیه کې تایید کړ چې د دوهې ناسته د اوس لپاره ځنډول شوی، خو د خبره چې ژربه افغانان په یو بین الافغاني ناسته کې د سولې او سوکالۍ لپاره غښتلي ګامونه واخلي. تماوه هم د جمعې د اپریل 19 د افغانستان یو لوی پلاوی له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې مشورتي ناسته پیل کړي، خو دا ناسته لمړی وزنډیده او بیا داده لغوه شوه. راتلونکو ولسمشر ټاکنو کې د عبدالله دویم راستیالۍ ته کاندید او د قطر د ناسته لپاره اعلان شوی ګډونوال اسد الله سعادتی ازادي رډو ته ویل د دوهې د ناستې په اړه قطر د افغان دولت او خلکو ملي حاکمیت او صلاحیت په پام کې ونیو. دا ور اجماع متاسفانه د قطر او د طالبانو او ځینو نورو عناصرو په مداخله لخن سره مخ شو. زه په مجموعي توګه د سولې په پروسه په خاص توګه بین الافغاني ډایالوګ کې یو خنډ اسکوم. زه په دې اړه اندېښمن یم. دا یو ناسم حرکت و. فکر کوم د قطر دا کار د افغانستان د دولت او خلکو ملي حاکمیت او صلاحیت ته نه پاملرنه و
صلاحیت دولت و مردم افغانستان بود.
طالبانو د پنځمه پورس د افغانستان د پلاوی د سفر د زندیدو او وروسته د لغوه کیدو په اړه خبرګون ونه خود، خو په قطر کې د طالبانو یوې سرچینی د چهارشنبه پورس ازادي رادیو ته ویلي و چې ممکن دوی دغه غونډه تحریم کړي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د یو لوی پلاوی او طالبانو د مشورتي ناستې د ترسره کیدو او بریالي کیدو لپاره ګڼو افغانانو او امریکا متحده ایالاتونو هلی ښکارا کړی وي. خو اوس معلومه نه ده چې د افغانستان پلاوی او طالبان به بیا څه وخت د کیناستلو پریکړه کوي.
بلخوا د دوهې د شخړو او بشری مرستو د مرکز مشر چې د غونډې په قربتوب جوړیده پروفیسر سلطان برکات په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې په ډیر تاسف سره د اصول بین الافغاني کانفرانس چې د دوهې د شخړو او بشری مرستو د مرکز لخوا د اپریل د میاشتې په شلم او یوویشتمه نیټه ترسره کیدو ځنډیدلی دی. په دې اعلامیه کې راغلي دي چې له بده مرغه لا هم د ګډونوالو پر سر اجماع جوړولو ته ارتیاشته. د خغلی برکات په وینا د کانفرنس زند اړین دی ترڅو د ګډونوالو پر سر اجماع رامنځته شي. د برکات لخوا په خبر شوی اعلامیه کې دا ویل شوی چې دا زند په هیڅ وجه د کانفرنس د اجنډا او محتویاتو پر سر د اختلاف په معنا نه دی او نه هم سولې ته د ټولو لورو جدیت او ژمنتیا د پوښتنې وړ ده. خو ویلی دی چې دا خند د ګډونوالو د لیست پر سر د هوکړې پر سر رامنځته شوی ترڅو داسې ګډونوال د نورو په استازیتوب راشي چې کانفرنس په بریا سره ترسره شي. د دوهې د شخړې او بشری مرستو د مرکز مشر په خبر پاڼه کې وړاندې ویلی دی چې موږ پوهیږو د سولې راتګ څومره ستونزمنه چاره ده، اما د ټولو اړخونو نستړی کیدونکو هلو ځلو او خنیت سره سره هر اړخیز او ګډ پوهاوی رامنځته کول د ټولو اړخونو له همکارۍ پرته ناشونی دی. د ویلی دی چې ټول ښکیل لوري دوهې ته د راتلونکو استازو د شمیر پر سر د اختلافونو د هوارولو لپاره په ګډه کار کوي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي البته د افغانستان د سول لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد هم پر خپل ټویټر باندې ویلي دي چې د ډېر خواشینی او مایوسه شوی چې په قطر کې د بین الافغاني خبرو دغه کومه غونډه چې ټاکل شوې وه جوړه شي ځنډیدلې ده. د ویلي دي چې موږ له ټولو اړخونو سره په تماس کې یو هڅه کوو چې دوی وهڅوو او ډاډمنه کړو چې ټول لوري د سولې او بین الافغاني خبرو په برخه کې خپلو تعهداتو ته ژمن دي. زلمی خلیلزاد ټینګار کړی دی چې یوازې ډایلوګ او تفاهم په افغانستان کې د رواني شخړې د پای ته رسیدو او د اوږدمهاله سولې د رامنځته کېدو سبب کېدای شي. هغه په ټولو لورو باندې بیا غږ کړی دی چې له فرصت نه استفاده وکړي او بیرته د خپل تعهداتو سرسم خبرې پایل کړي او د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره خپل تعهدونه وساتي. خو په دوحه کې د غونډي د زندیدو اصلي علت رښتیا هم دغه د قطر مداخله وه که نور علتونه لرل، او همدارنګه دا به د سولې په را روانو خبرو څه اغیز وکړي دا پوښتنه مې په امریکا کې د هارتفورد پوهنتون د سیاسي علومو د استاد ډاکټر احمد وایس سره په یوه مرکه کې یاده کړه. په سر کې مې له ښاغلي وایس وردګو پوښتل چې د په باور د قطر د غونډې د لغوه کېدو اصلي علت څه دی؟
تر هغې پورې خو خبر و چې د ولسمشر غني حکومت یا ټول د افغانستان دولت د دوه نیمو سوو تنو لیست د له دریو کټګوریو خلکو نه تشکیل کړو چې سیاسیون یو، حکومتي چارواکي وو او مدني ټولنه وه. د دې تعداد شمېر وو بیا طالبانو ورسره ونه منله. طالبانو بیا په قطر باندې فشار وارد کړه چې د قطر له طریقه د افغانستان تو حکومت باندې فشار وارد شي چې ګواکې یو نوی لیست تشکیل شي. په همدې کې ځینو سیاسیونو حتی د حکومت په عدم موجودیت کې غونډې هم ترسره کړې وې په کابل کې، او دوی پرته د حکومت په مشورې سره یو نوی لیست خپور کړو. نو دا تقریبا داسې یو د پردي حکومت یو هغه تاسې بللی شه د افغانستان په داخلي چارو کې مداخله ګڼلی شه. د قطر د دولت د افغانستان د دولت په چارو کې یوه مستقیمه مداخله غنه لایک شه هغه فکر کوم د دولت موقف دلته باید درک شي.
وایس وردک مخکې لدینا وسلوالو طالبانو هم دغه لیست نمنون کې بللی و. فکر نه کوئ چې په قطر به د طالبانو لخوا فشار راغلی چې دغسې یو لیست نه مني او پر ځای قطر د منځګړیتوب په خاطر باندې دغه بل لیست استولی؟
مطلب زه له جزئیاتو نه خبر نه یم چې د قطر غوښتنه به څه شی وکړي. چېرته د قطر غوښتنه په هغه تخنیکی غوښتنی وي، مثال د خبره لوجستیکي غوښتنی وي چې موږ نشو کولای چې دونه میلمانه ځای په ځای کړو، هغه د یوه مشروع غوښتنه ده. او که چېرته د دوی غوښتنه سیاسي وي چې نه دا فرد نه دا بل فرد، تاسې هغه که بیا په دې کې او طالبان حق لري تر یوه حد پورې چې د افغانستان د حکومت سره تخالف د نظر وکړي، مخالفت وکړي، لیکن قطر خوب یه در حق نلاری. قطر خوب یه بیل ملک یا بیل هواد ده کنه.
وای سوردک داره تو وای چی تردیم مخ کی زلمه خلیلزاد چی دغه ټولی هڅه روانه کړی دی او بلا دغه وسنی خبرو اترو تام د په هڅو باندې زمينه برابر شوې ده او د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځنګړی استاد دی. د دغه ټولو لورو سره په تماسونو کې او کابل ته سفرونه وکړل، قطر ته ولاړ. فکر نه کوي چې هغه خپل کار نه دی بشپړ کړی که څنګه بین الافغاني خبرو لپاره یو ټاکلی او کره چوکاټ نه دی جوړ کړی؟ ځکه که داسې کوم چوکاټ وي نو ولې اوس داسې اختلاف رامنځته کېده او غونډه لغوه کېده؟
نو په دې کې خو بیا که چېرته خلیلزاد شخصا مداخله کړې وای هغه به لا د تشویش کار وای، چې هغه به په دې معنا وای چې قطر نه امریکا افراد ټاکي که نه د دې غونډې افراد ټاکي. کله چې د دې هغه محتوی هغه نوم بین الافغانی مجلس شو، بیا نو دا د افغانانو په منځ کې دی.
وای سوردک داسې په لنډو ټکو کې راته ووایي چې د مسکو کې هم ورته یوه غونډه وه او د حکومت د مخالفت یا نه غوښتنې سربیره پکې یو شمېر افغان سیاستوالو برخه واخیسته. دغه نوی لیست هم چې قطر راستولی تقریبا هماغه د مسکو خلک هم پکې دي او یو څه پوی ورزیات شوي دي. څه فکر کوي چې دغه خلک به پرته له دې نه چې حکومت راضي واوسي یا راضي ونه واوسي د دوهې په کانفرنس کې ګډون ونه کړي؟
دغه ویره زه خپله لرم. کله چې پرون ما دغه جریانات تعقیبول، دغه ویره د ما سوه چې ځینې سیاسیون سلیقوي برخورد کوي، قومي برخورد کوي او شخصي برخورد کوي، او که چېرته دولت او د افغانستان اوسنی حکومت ګوښه کړي، دا به د دې ټولې پروسې پر مشروعیت ډېر بد اغېز وکړي او دا به د ملت سره جفا وي که چېرته احساسات وکړي.
وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې د تاسو فکر باندې اوس چې د دوحې کانفرنس لغوه شو، د تډیره هلی مندی وا ولس پوخانه ولس مشر حامد کرزی چې په دې خبرو اترو کې ډیر رول لري، په بیلابیلو مجلسونو کې برخه لري، هغه هله خودلې د چې افغانان به په یو بل فرصت کې سره کینی او په مسلو به خبري وکي، تاسو د دوهې د کانفرنس لغوه کېدو وروسته د ورته یو کانفرنس جوړېدو لپاره څومره هله منی او دغه لغوه کېدل د سولې په دغه روان بهیر او هڅو کې ډیره هله مندی ورسره تړل شوې ده څومره خند بولی؟
زه خپله تاسو کې د نړۍ نورو سولو معاهدو ته وګوره، حتی پروسو ته وګوره، دغه یوه ډېره عادي په حساب شاتک د لوی پروسه کې د سولې پروسه. تاسو د افغانستان څلوېښت کلنه جګړه وګوره، د کې مختلف اقشار وګوره، د کې مختلف ایدیالوجۍ د کمونستان او سوشلستان د چپ و راست و مذهبي ډلونه نیولې د ټول په افغانستان کې. نو د افغانستان ډېره پیچلې مسله ده. دا پروسه د سولې پروسه وي، یوه اوږده پروسه وي، او د یوه کانفرانس د یوه مجلس لغوه کول به زه فکر نه کوم چې په دې پروسې باندې څه مشکل هغه کې وارد کی. او مشکل به هغه وخت وي که چېرته امریکا علاقمندي د لاسه ورکړي، یا روسیه ورکړي، یا دغه نور ملکونه علاقمندي د لاسه ورکړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د امریکا د یو پانتون له استاد ډاکټر احمد وایس وردک سره مو د ازادۍ راډیو مرکه اورېده چې د قطر د غونډې په لغوه کېدو یا ځنډېدو یې خپل نظر څرګندوه. ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی
لقومی او مذهبی تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي احمد شیبر ورته کتنه کړي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي طالبانو له افغانستانه قطر ته پر تلونکي پلاوی اعتراض کړی دی او ویلي دي چې د پلاوی د غړیو شمیر زیات دی. د قطر په پلازمینه دوحه کې ټاکل شوی چې د شنبې په ورځ دوه ورځنی کانفرنس پیل شي او پکې د افغان حکومت د چارواکو په ګډون د سیاسي سیرو یو پلاوی له طالبانو سره خبرو تکشینی. طالبان چې له امریکایي چارواکو سره د سولې په خبرو بوختي تر اوسه د افغانستان د حکومت له پلاوي سره له خبرو او لیدنو کتنو ډډه کړې ده. نیویارک ټایمز لیکي چې له ټاکلې جدول سره سم د شنبې د ورځې غونډې ته له سیاسي پلوه د یخي د ماتېدو په سترګه کتل کیږي چې شاید د خبري اخر د حکومت او طالبانو مستقیمو خبرو ته لار پرانیزي. ورځپاڼې لیکي د پنځشنبې په ورځ پولیسکونو افغان چارواکو دا تمه لرله چې قطر ته بځي، خو کله چې له خوبه پاڅېدل په رسنیو کې چې کوم لسخ پور شو په هغه کې د دوی نمونه نه وو او تر دې وروسته دوی ته زنګونه راغلل چې د قطر سفر وځنډید. نیویارک ټایمز لیکي چې له هم له ټاکلي جدول سره سم دا غونډه د شنبې په ورځ پیل شي، خو یو شمېر چارواکو او ډیپلوماټانو ویلي دي چې شاید دا ګران وي چې رامنځته شوې ستونزه هواره شي. ورځپاڼه د افغان چارواکو په وینا څرګندوي چې د نږدې 200 کسانو په لیست کې دوی ته بدلون د منلو نه دی او دغه لیست دوی قطر ته هم استولی دی، خو طالبانو له دې ډلې سره له غونډې ډډه کړې ده. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي په تیرو څو اونیو کې د افغانستان د سیاسي شخصیتونو ترمنځ پر دې اختلافات پیدا شوي دي چې څوک به له طالبانو سره د خبرو مشي کوي. همدارنګه د طالبانو ډېر ټینګار هم مسله پیچلې کړې ده چې خبرې دې د دوی د ځانګړو شرایطو له مخې ترسره شي. بلې امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال بیا د قطر د غونډې په اړه د یو لویدیز ډیپلوماټ په وینا لیکلي دي د پنځشنبې په ورځ د قطر د چارټر شپې الوتکې الوتنه وځنډېده او ولسمشر اشرف غني له خپلو جګپوړو چارواکو سره په اړه کې پر دې مسلې غونډه وکړه. د ډیپلوماټ چونو مینه د اخیستل شوی وال سټریټ جورنال ورځپاڼې ته دا خبر هم کړی ده چې قطري چارواکو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد هم د دې ستونزې د هواري لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. ورځپاڼې لیکي د طالبانو چارواکي افغان او قطري حکومت د پنځشنبې په ورځ نه پوهېدل چې خبرې به کله پیل شي، خو یو کس چې له مسلې خبر دی ویل دي چې افغان پلاوی به د جمعې په ورځ ناوخته قطر ته سفر وکړي.
د روزګان سیمه ایز چارواکي وایي چې د دې ولایت په چوره ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو تر خپل واک لاندې سیمو کې ټول ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړلې دي. شریف الله شرافت په اړه رپورټ راغی.
د اورزګان د چوری ولسوالۍ سیمه ایز چارواکي خبر ورکوي چې په یاد ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو تر خپل ولکې لاندې سیمو کې ښوونځي د ماشومانو پر مخ تړلې. د یاد ولسوالۍ ولسوال عبدالله نن پنځم بازادي راډیو ته ویل چې دغه ښوونځي وسلوالو طالبانو د نامعلومه دلایلو لمخې تړلې دي.
د جلاله په نام نه د دې یو نظامي مسؤل دی، هغه یو پارچه ورته لیکلې وه چې د امرستاني پورې د چوری د ولسوالۍ مکاتب بند دي. نن سبا کې د دې هغه کاتب معلومات مشترکې چې په څه خاطر ولې څه مشکل دي، د دې معرفت سره مشکلات لري، د خلکو سره مشکلات لري، په مجمعینو کې مشکلات لري، خو هغه مشکلات در اوسه مرسته واجه شوي نه دي. خو د مرکز چې دي هغه مرکز مکاتب
په چوره ولسوالۍ کې د پوهنې ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې چې ازادي راډیو ته یې ورکړي، 28 رسمي ښوونځي شتون لري چې یوازې درې د دولت تر ولکې لاندې سیمو کې دي او پاتې نور یې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې دي. د پوهنې ریاست چارواکي هم مني چې وسلوالو طالبانو په چوره ولسوالۍ کې تر خپل ولکې لاندې سیمو کې ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړلي، خو زیاتوي چې تر دا مهاله لامل معلوم نه دی چې ولې وسلوالو طالبانو ښوونځي تړلې. د دغه ریاست تدریسي معاون محمد نسیم احمد زی ازادي راډیو ته ویل چې د قومي مخورو پر مټ هڅې پیل کړي څو د تړل څو ښوونځي دروازې بیرته د زده کوونکو پر مخ خلاصې کړي.
د سیمو کټ وخت په اړه باندې کړي دي د دوی د خاص خدمت کم د سی غشتنه شي نه د سی خسر څو اعلان کړي دي چې مکتبونه باندې دا مکتبو د دلیل چې ولې باندې کړي دي په جار باندې موږ معلومات درو باندې موږ سنری او تاسو ودی دي تاسو سنری سره په خبرو کې دي ان شاء الله مې څه چې دی جوړ د تخلاصي د کوغیم دا شو ته وی چې موقت او د شار مکتبونه خلاصي یواز جديد وکیلان مکتبونه چې دی هغه موقتاً د تور لپاره بند کړی.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د غیدا او پاړه رسنی ته څنګه دی ویلي؟ دا یادونه ورده چې په دغه ولایت کې لدی وړاندې وسلوالو طالبانو روغتیایي مرکزونه هم د څو میاشتو لپاره د ناروغانو پر مخ تړلې وه، او تر څنګ د پولیو د واکسین د کور په کور مخه هم نیولې. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
کله وی خو د چورې ولسوالۍ څخه د طالبانو لخوا د خونځیو د تړل کېدو ریپورت لرو. اخوا په کابل او د افغانستان په نور ولایتونو کې د خونکو هغه انتقادونه او شکایتونو په اړه یو ریپورت لرو چې وایي تر اوسه پورې حکومت د دوی د تنخواګانو د لوړولو لپاره کړې ژمنې نه دي عملي کړې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د پوهنې سرپرست وزیر د چهارشنبې په ورځ د خپلو راتلونکو کاري پروګرامونو د تشریح کولو پر مهال وویل د خونکو تنخواګانو د لوړولو لپاره و پیشنهادی طرحه چمتو کړی ده. خان محمد سین دی پاړه ریپورت لري.
عبدالحمید چې یو وخت د کابل ولایت د شکردرې په ولسوالۍ کې خون کې وو او اوس وزګار دی، پر حکومت انتقاد کوي او وایي چې د تنخواه د لږوالي له امله ونه توانید چې خپلې دندې ته ادامه ورکړي.
یک وقت معلوم بودیم در شکردره نظر وی که
دی وی یک وقت به شکردره که خون که حکومت را تا دیره لگی پیسی را کولی دنده می پریخت وارم حکومت کور او زی را کلی
و تخانه و جای برما.
یوازې عبدالحمید نه دی چې د تنخواه د کموالي له امله یې دنده پریښي، بلکې ډېر نور ښوونکي هم شته چې د کمو تنخواګانو له امله شکایت کوي. شمس الدین حقانی چې له شلو کلونو راهیسې د کابل د حبیبې په عالي لیسه کې تدریس کوي وایي ولسمشر په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او ډېری ښوونکي اوس هم په لږې تنخواه دندې پر مخ بیایي. ښاغلی حقانی د یوه ښوونکي کیسه کوي چې خپل ټول معاش به یې ښوونځي ته په تللو مصرفېده.
یک معلم برام قصه کرد، برام گفت
دی وای یو خون کی راته کیسه کوله چې ما لس افغانۍ لرل، له کوټی سنگینه وظیفه تتلم 15 افغانۍ مې په یو ملي بس او 15 مې په بل کې ورک. بیا حیران شوم چې برته کور ته څنګه لاړ شم،
چطور بتونم پس ما ته اونجا برگردم.
خون کی په داسې حال کې د ژمنو په عملی کېدو انتقاد کوي چې د افغانستان د پوهنې سرپرست وزیر د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د دې وزارت د راتلونکو کاري پروګرامونو د تشریح کولو پر مهال وویل د خونکو د تنخواګانو د لوړولو لپاره یو پیشنهادي طرح وړاندې کړې ده. میرویس بلخی وویل
و حال قرار ایسته که ما طرحهای پیشنهادی را
دو بویل وست پا پام که ده چه دغا طرح تر دره و میاشت و پوری ولسمشر صاحب تواست و بلیدل چی چه کمی دغا وردیاوی ده اجرا وردی و سمره امکانات لرو چه پاساس ده خون که تنخواگان لوڑی شی
افزایش پیدا کنه.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د نوي تعلیمي کال په پیل کې وویل د خونکو د تنخواګانو د لوړولو موضوع ارزول کیږي او په لږه موده کې به ورته ځواب وویل شي. ښاغلی غنی همداشان ځینو دولتي ارګانونو او په تېره د ښار جوړونې وزارت ته درې میاشتې وخت ټاکلی چې د خونکو د هستوګنځایونو لپاره یوه طرحه جوړه کړي. خدا چې افغان چارواکي به پر خپلو ژمنو عمل وکړي او کنه هغه پوښتنه ده چې د وخت په تیریدو به معلومه شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
د امریکا د 2014 کال په ولسمشۍ انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د تورونو دی ده د خاص سرنوال رابرټ مولر یو ویډیو شوی ریپورت پرون کانګرس ته ورکړل شو. د دغه ریپورت دا بڼه په انټرنیټ کې هم خپره شوې. په ریپورت کې راغلی چې روسیې د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې هڅه کړې خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ یا ټیم یې لاس نه دی ورسره یو کړی. په اړه یې تفصیل صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار ویلی د رابرټ مولر څېړنې ښیي چې د روسیې دولت د امریکا په ترسره شویو انتخاباتو کې د لاسوهنې هڅه کړې وه. رابرټ مولر د امریکا د 2014 کال په انتخاباتو کې چې په مټ یې ډونالډ ټرمپ ولسمشري ته ورسید د روسیې د لاسوهنو تورونه څېړل. د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار دا ویلي چې د څېړنو په پایله کې د روسیې په دې هڅه کې د ډونالډ ټرمپ یا د هغه د انتخاباتي ټیم د سازش په اړه شواهد ندی پیدا شوی.
The special counsel's report states that his
خاص سرنوال رابرټ مولر ریپورت دا څرګندوي چې د څېړنو نه د ثابت کړي چې د ټرمپ د کمپاین غړیو د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې له حکومت سره په لاس وهنه کې همغږي یا لاس یو کړی وي. څارنوال بار پرون پنځمه په واشنگتن کې یو کانفرنس ته غږیده او دا بیان ورکړ. تر دې کانفرنس مخکې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د تورونو خاص سیډون کې څارنوال رابرټ مولر د خپل سیډونو یو ایډټ شوی 400 مخیزه ریپورت خبر کړ. د پنځمه پرز د غو ریپورت بیا کتل شوې باندې کانګرس ته پسپارل کېدو سربېره په انټرنیټ هم خبره شو. اخو د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډانلډ ترامپ د رابرټ مولر د څېړنو د بیا کتل شوی ریپورت د خبرېدو په خبرګون کې ویلي چې نه کوم جوړجاړی شوی او نه هم د څېړنو مخه نیول شوی. خغل ترامپ د پنځمه پورس په سپینه مانی کې ویل ما خاورس تیر کړ ویل شوی چې کوم سازش نه دی شوی او نه هم د څېړنو ممانعت شوی. دا هیڅ کلام نه وشوي او نه به وشي او موږ باید په مسایلو جوار سر خلاص
کړو.
دیموکراتانو په واشنگتن کې د امریکا لوی څارنوال تورن کړی چې هڅه کوي چې ولسمشر ډانلډ ترامپ څخه د خبرو شوی ریپورت د منفي موندنو په وړاندې دفاع وکړي. د امریکا د استازیو جرګې مشر نانسی پلوسی ویلي ویلیام بار د غیب خبره په سرسرخون کې هڅه کوي کېل دی چې د ترامپ د ادارې لخوا د مولر د راپور د مثبت خودلو په هدف تر سره کیږي. په روسیه کې د ولسمشر ویاند دیمټری پیسکوف بیا د امریکا د خاص څارنوال لخوا د امریکا په ولسمشر انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د تورونو پاړه پورشاو ریپورت رد کړي او بی اهمیت یې بللې ده.
په داسې حال کې چې افغان حکومت وایي د قطر حکومت د دوهې کانفرنس لغوه کړي د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن استازي زلمی خلزاد پر ټولو خواو غږ او ټینګار کړي دی چې د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره دی په خپل شمول ودرېږي او خبرو ته دی ستانه شي. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو سرپرست وزیرانو پرون په غزنی کې شبنه وکړه چې د دې ولایت د امنیت د ټینګښ لپاره به لا زیات اقدامات وکړي. په کندهار کې د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکو پرون د سولې د هڅو په ملاتړ یو لوی لاریون وکړ او د جګړې لښکېلو خواوی د سولې اوربند غوښتنه وکړه. د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې د هڅه کړې خو ترامپ لاس نه دی ورسره وکړې. دا خبره پرون د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار د 2014 کال په ولسمشرۍ انتخاباتو کې د روسیې د تورونو د ادعا د خاص څارنوال رابرټ مولر د یو ایډیټ شوي ریپورت تر خپرېدو وروسته وکړه. او د اوکراین جمهور رئیس پیټرو پوروشنکو د محکمې د هغې پرېکړې په اړه چې د یو لوی بانک ملي کول یې ناقانونه بللي غبرګون ښودلی. د بی پولی خبري اعلانو نړیوالې ادارې چې مرکز په پاریس کې دی په نړۍ کې د بیان د ازادۍ د وضعیت په اړه خپل کلنې ریپورت پرون خپور کړ. په دې ریپورت کې د نړۍ یو سلوڅلوي خوادونو کې د بیان د ازادۍ وضعیت او د ژورنالیستانو امنیت ته کتنه شوې ده. د نړیوالې ادارې ویلي د هغه خوادونو شپږ چې ژورنالیستانو ازادي او بشپړ امنیت پکې کار وکړي د کمیدو په حال کې دي او مستبد رژیمونه پر رسنیو د ازادۍ د کړي د تنګولو په حال کې دي. نور جزئیات به فرشتي جلال زيد خواورو.
د بی پولی خبريالانو د نړیوالې ادارې پر رپورت کې افغانستان د ژورنالیستانو او د رسنیو د کارکونکو لپاره خطرناک هیواد بلل شوی دی. پر رپورت کې ویل شوی چې 2013 میلادي کال د افغانستان د ژورنالیستانو لپاره تر ټولو خطرناک کال و. تیر کال په افغانستان کې 15 ژورنالیستان او د رسنیو کارکونکي په وسلوالو حملو او چاودنو کې وژل شوی دي. د بی پولی خبريالانو نړیوالې ادارې ویلي چې د طالبانو او اسلامي دولت د وسلوالو لوري تحمیل شوی جګړه، غیر مسؤلي وسلوالي ډلې او په اداري فساد کې شکل سیاستوال او چارواکي په افغانستان کې خبريالانو او د بیان ازادي ته لوی ګواښتي. په رپورت کې د ژورنالیستانو شذو کار ته ځانګړې اشاره شوې ده. د بی پولی خبريالانو نړیوالې ادارې ویلي چې شجي ژورنالیستاني د افغانستان په هغو سیمو کې چې د سخت دریځو ډلو پروپاګند زیات دی تر ډیر ګواښ لاندې دي. د بی پولی خبريالانو نړیوالې ادارې ویلي دا اندېښنه هم د زیاتېدو په حال کې ده چې شاید د رسنیو او بیان د ازادۍ په ګډون بنیادي انساني ازادۍ په افغانستان کې د سولې ټینګښت لپاره د نړیوالو هڅو قرباني شي. خو د بیان د ازادۍ په برخه کې افغانستان تر یو شمېر هیوادونو مخکې سوی دی. افغانستان په دې لړ کې د نړۍ 121 هیواد ګڼل سوی دی. د بی پولی خبريالانو نړیوالې ادارې په خپل کلنی رپورت کې ویلي چې د ورستیو 18 کلونو تجربې پر اساس یو خبره واضح ده او هغه دا چې افغانان سوله غواړي، خو هغوی له آزادو او خپلواکو رسنیو پرته او بېله دې چې ژورنالیستان د کار مسؤلیت ولري خپل دې هدف ته نشي رسیدلی او د پاتې کېدو تضمین یې نشي کېدلی. پاکستان، ایران، د منځنۍ آسیا یو شمېر جمهوریتونه، هند او حتی روسیه د بیان د ازادۍ له اړخه تر افغانستان ورسته پاتې ګڼل شوی دی. د بی پولی خبریالانو د نړیوال ادارې له نظره په ناروی کې د بیان د ازادي وضعیت د نړۍ تر ټولو هیوادونو شدی، خو په دې لیست کې د ترکمنستان نوم تر ټولو ورسته راغلی دی.
ل فرشتي جلالزی سره پاتې کیږو. په افغانستان کې د بیان د ازادۍ او ژورنالیستانو د ستونزو په اړه فرشتي جلالزی په ختیځ کې د ژورنالیستانو او لیکوالو د خپلواکۍ ټولنې لمشر رحمت الله زیارمل سره مرکه کړې ده، او په سر کې ترې پوښتلی چې د ژورنالیستانو لپاره امنیت څومره لویه ستونزه ده.
واقعا هم په دې وروستۍ لسیزو کې په کې د بیان ازادۍ یو څه پرمختګ کړی، مګر تیر کال پیښو ته په کتو افغانستان کې چې کومې د ژورنالیستانو پر وړاندې تاوتریخوالی پیښې وې خورا بد کال و، او دا سیمه لا هم د ژورنالیستانو دپاره خورا بده سیمه ده. تقریبا د اتیا او دوه اتیا او په شاوخوا کې مونږ د مرګ ژوبلې پیښې درلودې. نو که د نچوړ په توګه ووایو، په دې سیمه کې لا هم خبریالان هغه د افغانستان په شمال کې دي که په جنوب کې دي که په شرق کې دي که په غرب کې دي، له ګڼو ننګونو سره مخامخ دي. دوی لا هم وهل کېږي، ټکول کېږي، په ځینو مواردو کې د مفسدو چارواکو لخوا په یوه او بله بهانه ځورول کېږي، بندیان کېږي. نو ننګونې ډېرې زیاتې دي، او دوی نه پرېږدي څنګه چې لازمه ده او څنګه چې پکار ده هغه ډول غږ پورته کړي او د خلکو مشکلات بیرته تر خلکو پورې ورسوي.
زیارمل صاحب، نو څنګه کېدای شي چې مثلا ژورنالیستان دغسې تر تهدید لاندې وي او امنیت دومره خراب وي خو بیان ازادي رشد کړی وي؟
بالکل، دا ډېره مهمه پوښتنه ده. مونږ به دا پرمختګ پرتله کوو. مونږ ویلی شو چې د طالبانو د نظام له سقوط وروسته نسبتا د تیرو کلونو نام په افغانستان کې د بیان ازادۍ وده کړې، مګر ما یادونه وکړله څومره چې په کار ده او څومره چې په دې برخه کې باید پرمختګ وشي لا نه ده شونې. خو اوس معلومات ته لاسرسی د ژورنالیستانو یا د خبریالانو حق دی، مګر زه مثال در کوم، له امنیتي ادارو کې تیر شو، ملکي ادارو ته لاړ شو. مثال په جلال آباد کې یو خبریال وغواړي چې د شاروالۍ نه د یو ساختماني قرارداد په اړه یا د یو سړک د جوړونې قرارداد په اړه معلومات واخلي، نه یې ورکوي. که مونږ وغواړو چې په ګمرک کې فساد دی او خلک نیوکه کوي او مونږ ته په دغې دغې مواردو کې معلومات راکړي چې په تېر کال کې څومره لارۍ راغلي، څومره محصول ته نیټول شوی، یو بېلګه مې درکړه، دا معلومات نه ورکول کېږي. او که ژورنالیستان بیا چېرته دغه ډول مسایل راسپړي، ښکاره ده چې له ګواښ سره مخ کېږي. نو دې ټولو ته په کتو مونږ داسې نه وایو چې دلته د بیان ازادي او خاصتا د خبریالانو پر وړاندې ننګونې نشته. نه شته، مګر د تېرو کلونو یا د تېرو نظامونو په پرتله پرمختګ شوی او ډېر سترګې نشي پټېدلې.
زیارمل صاحب، دلته د ښځو فعالیت ښځینه خبریالانو فعالیت بیا څونه تر محدودیت لاندې دی؟
په عمومي ډول خو که مونږ ووایو هغه ځینې ولایتونه چې هلته امنیتي حالت ښه دي، هغه د افغانستان په هره سیمه کې کوي، هلته د ښځینه خبریالانو یا ژورنالیستانو فعالیت یو څه د پام وړ دی، لکه کابل یا مونږ ووایو چې بامیان یا هرات یا مزار. مګر د افغانستان ختیځ کې بیا داسې نه ده. په 2015، په 2016، په 2001، په 2008 پورې په ننګرهار کې هم د خزینه خبریالانو فعالیت یو څه وو، مګر په دې وروستیو کلونو کې چې دلته امنیتي حالت خراب شو، له بده مرغه اوس د پام وړ نه دی. یوازې په څو محدودو رسنیو کې هغه هم د سټوډیوګانو دننه یوازې د خبرونو د ویلو لپاره یو نیمه ویاند شته دی، مګر د دفترونو نه د باندې چې دوی گزارشونه جوړ کړي، دوی په مسایلو باندې کار وکړي، د میرمنو سره خبرونه جوړ کړي، خبرونه جوړ کړي چې دای واقعیا ده لام نشته دی، او هغوی تر موږ ډېر د امنیتي تهدیدونو سره مخ دي.